این مجله خبری در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.
بله احمد جعفر احمدی تاسو ستړی مشی په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بسرحاله ډاکټرانو له ټولنې په کندوز کې د دوی پر وروښتون د شوي هوایي برید له امله بخنه وغوښته، خو دا ټولنه بیا هم د دغې پیښې په اړه د یوې نړیوالې بې پرې څېړنې غوښتنه کوي. د کندوز د جګړې له امله له بې ځایه شوو خلکو سره مرستې شوي، دا خبره د افغانستان د سرې میاشتې ټولنې کړې. د کندوز د وروستي وضعیت په اړه به له خپل خبریال سره تماس ونیسو او وروستی حال به واورئ. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خبرو. د ژوند په شیبو کې دا ځل د پیریانو مسله څېړل شوې ده، خو لومړی به حمیده هارون عثمان ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بی پول ډاکټرانو لټولنې څخه په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو دوایي برید له امله بخنه وغوښته. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د تېرې شپې په عملیاتو کې د کندوز ښار ډېرې سیمې تر کنټرول لاندې راوستې دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې ماسکو وایي دې ته چمتو دی چې د سوریې له اصلي اپوزیسیون ډلې د سوریې آزاد پوځ سره تماس ټینګ کړي، څو د دغه هېواد د شخړو هوارۍ ته یوه سیاسي حل لاره پیدا شي. پوره خبرونه واوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بی پول ډاکټرانو له ټولنې څخه په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله بخنه وغوښته. دا برید چې د تېرې شنبې په ورځو شو، په کې 22 تنه ووژل شول. د بی پول ډاکټرانو مرستندوی ټولنې د دغې پیښې په اړه د نړیوالو بې پرې تحقیقات غوښتنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جاشارنس دویل ولسمشر اوباما تېره ورځ په ټلیفون د بی پول ډاکټران د ټولنې له مشرې جوان لیو څخه د کندوز په روغتون کې د وژل شوي او ټپیو شویو کسانو له امله بخنه وغوښته او د خواخوږۍ مراتبې وړاندې کړل. د سپینې ماڼۍ د ویان په وینا ولسمشر اوباما ژمنه وکړه چې د دې پیښې په اړه به جدي او شفاف تحقیقات ترسره شي. دغه ټولنې وروسته وویل چې اوباما ورڅخه بخنه وغوښته، خو دوی تر اوسه پورې د یوه خپلواک څیړنیز نړیوال کمیسیون د جوړېدو غوښتنه کوي چې د بمبارد دغه پیښه وڅیړي. د سپینې ماڼۍ ویاند وویل ولسمشر باراک اوباما دغه راز د افغانستان ولسمشر اشرف غني ته هم ټلیفون وکړ او پر دغه روغتون د هوایي برید له امله د وژل شویو روغتیایي کارکوونکو او ټپیانو له امله یې د ژور خواخوږۍ مراتب وړاندې کړل. د بل خبر له مخې د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د تېرې شپې په عملیاتو کې د کندوز ښار ډېرې سیمې تر کنټرول لاندې راوستې دي. د کندوز د امنیت قمندانې ویان سید سرور حسیني نن آزادۍ راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د سرخاب دوهمه حوزه او خان آباد بندر د تېرې شپې د عملیاتو په ترڅ کې ونیسي. ویل شوي چې دغه عملیات اوسمهال هم دوام لري. ښاغلی حسیني زیاته کړه په دغو تصفیوي عملیاتو کې د دیالاسو ورځو په ترڅ کې په کندوز کې دیش تنه وسلوال طالبان نیول شوی دي. وسلوال طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتو هغه افغان ته چې څه باندې اوولس کاله یې د ګوانتانامو په زندان کې د تروریزم په تور ساتلی او د خوشو کېدو اجازه ورکړې ده. پنټاګون وویل هغې ډلې چې د بندیانو پر دوسیو بیا غور کوي سپارښتنه کړې ده چې محمد کامن دې له دې زندانه وویستل او بل ځای ته دې ولېږدول شي. څېړونکي ډله دې نتیجې ته رسېدلې چې کامن د خپلو تېرو فعالیتونو په اړه صادق و. د ګوانتانامو یو له هغو بندیانو و چې چلند یې ښه و او د هغه د بند په موده کې هېڅ داسې وایت نشته چې د افراطی نظریات یا د امریکا ضد احساسات څرګند کړي وي. د څیړنیز کمیسیون پریکړه دا معنی لري چې کامن کولای شي ولیږدول شي. په دغه وضعیت کې د یوه بندي خوشی کېدل له هغه هېواد سره په خبرو پورې تړلی دی چې دغه بندي مني، ښایي هغه خپل هېواد یا هم درېیم هېواد وي. نوموړی د القاعده په ګډون له سختدریزو ډلو سره د یوځای کېدو په تور په 2003 کال کې افغان چارواکو نیولی و او په 2004 کال کې ګوانتانامو ته ولېږدول شو. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به په تاشکان کې له ازبک چارواکو سره له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا د صادراتو پر مسلې خبرې وکړي. د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی آزادۍ راډیو ته وویل
دا افغانستان برښنا شرکت مشرتابه هيئت چې رئیس عمومي خالي سمري پرائز کړي د اکتوبر په 19 باندې ازبکستان ته ځي تر څو د 2014 د برښنا قرارداد وکړي.
د ازبکستان د رسنیو په وینا تمه ده چې راتلونکی کال دغه هیواد افغانستان ته د برېښنا صادرات 10% زیات کړي. ازبکستان د 2011 کال له فبروري میاشت په دې خوا پر افغانستان برېښنا پلوري. دا هم نړیوال خبرونه. مسکو وای دی ته چمتو دی چې د سوری لاسلی اپوزیشن ډلې د سوری آزاد پاو سره تماس ټینګ کړي څو د دغه هیواد د شخړو هواری ته یوه سیاسي لار پیدا شي. لویدیز د دې ډلې ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ویل چې د سوری آزاد پاو ډله دې د خبرو له لارې د سوری له حکومت سره ستونزې هوارې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زاخاروف همداراز ویل چې مسکو دې ته چمتو دی چې د بشار الاسد له ځواکونو او د سوری د آزاد پاو له ډلې سره یو ځای همکاري وکړي تو د اسلامي دولت ډله او نورې تروریستي ډلې له ماتې سره مخامخ شي. د سوری آزاد پوځ د بشار الاسد له رژیم سره چې ماسکو ملاتړ کوي په جګړه دی. د عراق د پارلمان یو غړي وویل چې بغداد به ډېر ژر له روسیې وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي. حکیم الزمیلي چې د عراق د پارلمان د دفاعي او امنیتي کمیټې مشري کوي تېره ورځ په بغداد کې وویل زه فکر کوم چې په راتلونکو څو ورځو یا اونیو کې به پر عراق فشار راشي چې له روسیې وغواړي هوایي بریدونه وکړي او دا په سوریه کې د روسیې له بریالیتوب سره ارتباط لري. الزمیلي بیا وویل موږ په دې لټه کې یو چې روسیه په عراق کې پراخ نقش ولري او تر دې پراخ چې امریکا یې اوس په عراق کې لري. الزمیلی له 2008 تر 2009 کلونو پورې د عراق د روغتیا وزارت مرستیالو او د پر دې تورند چې په عراق کې سنیان برامته کوي. د کرملن وایان دیمیتری پاسکوف ویل چې تر اوسه بغداد له روسیې څخه د داعش د ځپلو لپاره رسمي غوښتنه نه ده کړې. د بخنه نړیوال سازمان وایي چې دوه کارکونکي آذربایجان ته له داخلي دو سره ونیول شول او بیا له دې هیواد څخه وایستل شول. په لندن کې میشته د بشري حقونو دغه نړیواله مؤسسه وایي چې د چهارشنبې په ورځ د دوی دوه غړي چې د ګرجستان تابعیت درلود د باکو هوایي ډګر ته له رسیدو وروسته له آذربایجان وایستل شول. د بخنه نړیوال سازمان وویل چې له آذربایجانه د دوی د غړو خارجول پر هغه بشري سرغړونو ورزیات شول چې یو شمېر خبریالان او د بشري حقونو فعالان په دغه هیواد کې نیول شي او زندانی شوی دی. د روسیې د غازو ستر شرکت غاز پروم وایي چې له ترکیې سره د پایپ لاین ستره پروژه به د سوریې په جګړه کې د روسیې د مداخلې پر سر د ماسکو او انقرې ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ له امله وځنډیږي. د غاز پروم د اجرایه ریاست مرستیال الکساندر میدیدوف د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې خبریالان ته وویل چې دې ته په پام سره چې د دغې پروژې په اړه د دولتونو ترمنځ کومه موافقه نه ده شوې د عملي کېدو وخت به یې وځنډیږي. د هغې اشاره هغه ضرب الاجل ته وه چې راتلونکی کال د دغې پروژې د څلورو پایپ لاینونو د لومړني د غځېدو لپاره ټاکل شوی دی. هغه وویل دا چې دغه پروژه څومره ځنډیږي په دې پورې اړه لري چې څه وخت یوه موافقه لاسلیک کیږي. روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد او پر نورو اهدافو د هوایي بریدونو له امله ترکیه په قهر کړې او انقرې ویلي چې روسیه په دې اقدام سره ستره تېروتنه کوي. او وروستی خبر دا چې د عراق د کردستان نیمه خپلواک حکومت وایي کومې څېړنې چې د پیشمرګه ځواکونو پر څو تنو شوي دي دا څرګنده شوې ده چې پر دوی زهرجن ګاز استعمال شوي دي. د پیشمرګه ځواکونو د چارو وزارت تېره ورځ خبر ورکړ چې د هغو 15 پوځیانو د وینو معاینې شوي دي چې په اګست کې له داعش سره جنګېدلي وو. همداراز کوم کسان چې هغه وخت ټپیان شوي وو د هغوی له معاینو هم ښکاري چې پر دوی د سلفر کیمیاوي مواد استعمال شوي دي. دا څېړنې له عراقه بهر شوي دي او تر اوسه نه دي ویل شوي چې د زهرجنو موادو څوک وژلي دي او کنه. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمیده هارون عثمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بې سرحده ډاکترانو له ټولنې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته، خو دا ټولنه بیا هم د دغې پیښې په اړه د یوې نړیوالې بې پرې څېړنې غوښتنه کوي. د کندوز د وروستي امنیتي وضعیت په اړه به له خپل خبریال سره تماس ونیسو او د ورسته پیښو حال به واوري. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي تر اوسه پورې د کندوز د جګړو له امله بې ځایه شوو خلکو ته مرستې رسولي او دا لړۍ روانه ده.
کومو کورنیو ته چې د افغاني سرې میاشتې ټولنې تر اوسه مهاله پورې مرستې رسولي، هغه ټولې هغه کورنۍ دي چې د کندوز ولایت څخه بې ځایه شوي دي نورو ولایتونو ته.
د کندوز پیښې ته په پام سره د کابل د ګارنیزون مشر کابل ښاریانو ته د امنیت پوره ډاډ ورکوي.
لطفاً به دلگرمی و احساس مسئولیت به زندگی روزمره تلو پردازید.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې دوهمه نیمه ای کې 2:19 پروګرامونه درته خپروو. د اساسي او بشري حقونو 19 پروګرام او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې په دې 19 پروګرام کې دا ځل د پیریانو مسله څېړل شوې.
پیریان الله مخلوق دی، شته دی، کوم افسانوي خبره نه ده، د قرآن باندې ثابت کی او شته دی په مختلفو اشکالو باندې ځان برابروي.
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بې پولې ډاکترانو له ټولنې څخه په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. دا برید چې د تېرې شنبې په ورځ وشو، په کې 22 تنه ووژل شول، 12 هم د دغې ټولنې روغتیایي کارکوونکي وو. د بې پولې ډاکترانو مرستندویه ټولنې د دې پیښې په اړه د نړیوالې بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند وویل چې باراک اوباما د دغې ټولنې مشر ته ټلیفون وکړ او دغې پیښې له امله یې بښنه وغوښته. دغه راز باراک اوباما افغان ولسمشر ته هم ټلیفون وکړ او هغه ته یې ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره وار له مخې هڅې زیاتې کړي. باراک اوباما په ورته وخت کې ژمنه وکړه چې د افغانستان له حکومت سره به د واشنګټن همکاري ادامه پیدا کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر او د بې پولې ډاکترانو د ټولنې له مشر سره په ټلیفون خبرې وکړې او په کندوز کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون باندې د شنبې د ورځې د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تیره ورځ په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل ولسمشر اوباما اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به امریکا تر وسه وسه هڅه کوي چې داسې پیښې رامنځته نشي. باراک اوباما بیا افغان ولسمشر ته اطمینان ورکړ چې د له حکومت سره بل نږدې همکاري کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست زیاته کړه چې ولسمشر اوباما تیره ورځ د بې پولې ډاکترانو عمومي مشر جوانیلی ته هم زنګ ووهه او خپله خواخوږي یې څرګنده کړه. د بې پولې ډاکترانو ټولنې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د شبي برید د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د بې پولې ډاکټرانو د ټولنې اجرایی مشر جیسن کان په نیویارک کې خبري غونډې ته د چهارشنبې په ورځ وویل د بشري حقونو د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون دی په کندوز کې پر روغتون د شبي هوایي برید د پیښې تحقیقات وکړي او په دې برخه کې د دوی ټولنه د امریکا، ناتو او افغان ځواکونو له لوري پر تحقیقاتو باور نشي
کولای.
موږ له غړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي څو په هغو ځایونو کې چې شخړې دي د روغتونونو له خوندیتوبه به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لاره ده څو په خپلواکه توګه د کندوز قضیه وڅېړي، ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یوازینی مرجع ده. د دې کمیسیون په اړه بیا د بې پولې ډاکترانو د کمیسیون اجرایی مشر وویل له 1991 کال راهیسې دا کمیسیون شته خو له دې څخه تر اوسه استفاده نه ده شوې. له شپږ اویا غړیو هیوادو څخه یو باید د تحقیق کفالت په غاړه واخلي. حکومتونو تر اوسه دا کمیسیون نه دی فعاله کړی. کمیسیون شته نو اوس یې وخت دی چې باید د دې هدف لپاره فعال شي. د شنبې په ورځ د کندوز په ښار کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون په بمباري کې 22 تنه ووژل شول.
و امر ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی او د غراز د بی سرحد ډاکترانو د ټولنې له مشر سره په کندوز کې د دغه ټولنې پر روختون د امریکایي ځواکونو د هوایي بریټ په اړه خبرې وکړې. اوباما د بی سرحد ډاکترانو له مشر سره په خبرو کې دغه بریټ له عمله له دغه ټولنې بخنه وغوښته. د غراز افغان ولسمشر ته هم دغه پیښې په اړه د خواخوږي مراتب څرګند کړل. د کندوز په مسله کې تمکیګو د غراز مخکې خبرونو کې مو واورېدل چې افغان ځواکونو ویلي دي چې د کندوز ښار ډېرې برخې له طالبانو تصفیه کړې ده. پا په کندوز کې لتیرو نه ورځو راهیسی د نخټو او جګړو راپور نو ورکول کیږي. البته په کندوز ښار کې همدا شپه له کندوز د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان را سره د ټلیفون په لیکه د آریان صاحب راته وایي چې ورستای وضعیت څه ډول دی د کندوز ښار.
سلام تاسو ته د ازادي رادیو اوریدونکو ته. څنګه چې ټول ته معلومه ده بیا لاس ورځ کېږي د کندوز ښار د جګړې په میدان مبدل شوی ده او په دې ولایت کې درنه جګړه د وسلوالو کامیبانو او د افغانه منځي ځواکونو ترمنځ جریان لري. خو څو شپې وړاندې د کندوز د امنیت کمانډرۍ ویان چې سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو ته ولیدلې دي د کندوز ښار دویمه حوزه یعنې د چلامزار سیمه همدارنګه د کندوز امام صاحب القبی سړک همدارنګه د چارخاص سیمه ته د طالبانو له شتون څخه پای کړي دي او په سیمه کې تصفیه عملیات لا هم جریان لري.
تاسو د کندوز د امنی قومندانې دی ویان خبره وکړه دوی اکثرا سرګندونه کوي خو ورسره بیا داسې معلومیږي چې په سیمه کې طالبان بیا هم فعال وي. وسلوال طالبان تر اوسه پورې څه ویلي؟ هغه هم ځینې اداوي لري کنه؟
وسلوال طالبان تر اوسه پورې ته بیا باندې څه نه ویلي خو سیمه څخه ځای وي چې هم د کندوز ښار په څنډه کې د وسلوال مخالفانو او د افغان ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. همدارنګه دغه مسلمین کې وایي چې په دیارلس ورځې کې دې ښار کې جګړه روانه ده. ښار کاملا تخریب شوی ده. همدارنګه ښځو ته د ځاني تاوان تر څنګ مالي تاوانونه هم رسېدلي دي. دوی وایي چې دوی نشي کولی خپلو کورونو څخه عبادت وځي. همدارنګه یو بل مسلمین کې دا هم وویل چې اوس مهال وسلوال طالبان د خلکو استوګن کورونو ته نه وځي او له هغه ځای څخه د افغان ځواکونو په وړاندې ډزې کوي.
آریان صاحب، د افغانستان د نورو سیمو وګړي غواړي پوسی. تر اوسه د څو ورځې افغان چارواکي وایي چې د کندوز ښار ډیره برخه له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې ده. ډیره برخه څه معنی؟ آیا تر اوسه پورې بیا هم ډیرې داسې سیمې شته چې طالبان پرې واکمن دي؟
بلو، د کندوز ښار ظاهري سیمه کې همدارنګه د شمال لورې ته یا د بالای خلایډو سیمه په دغه یو شمېر سیمو کې د لاسوې په سیمه کې دلته لا هم وسلوال طالبان میشت دي. خو د هغه دوه ورځې کېږي چې افغان ځواکونه په وخت سیمې پرمختګ کړی ده او ډېرې سیمې د خپل کنټرول لاندې راوستې دي. خو که داسې وایي چې په ټولیز ډول کندوز ښار نه تصفیه شوی، دا هم په دغه ښار کې پراګنده جګړه روانه ده. کله په یو سیمې څخه ډزې کېږي کله په بلې سیمې کې دا جګړه روانه ده او ښار په بشپړه توګه نه ده پاک شوی. څرنګه چې دوی وایي ښار بشپړه نه ده پاک شوی.
د غرض د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د کندوز د ښار د تصفیوي عملیاتو په لړ کې د غرض د دوی عملیات د کندوز ښار څنګلورو ولسوالیو ته هم غزیدلی. دا کومې ولسوالۍ دي چې کندوز ښار ته ډېرې نږدې دي او کندوز ته یې ګواښ متوجه کړی یا له هغه ځایه د دولت وسلوال مخالفین تقویه کیږي؟
نوري صاحب، دا به د وی سرګرنولې ویډیو د وزارت خو تر اوسه پورې موږ داسې سیمو ته چارواکو څخه نه اورېدلي چې دوی به ګوندې کندوز په نورو ولسوالیو کې دوی عملیات پیل کړي. کندوز سره چې ډېره نږدې ولسوالۍ ده، د چاردرې ولسوالۍ ده، همدارنګه د ګلتپې سیمه ده او تر څنګ یې علي آباد ده او بیا پسې خان آباد ولسوالۍ ده. دغه د علي آباد خان آباد ولسوالۍ چې دي د افغان ځواکونو کنټرول لاندې دي. خو تر اوسه پورې کندوز ښار بشپړ نه ده پاک شوی. اما د افغان ځواکونو تولیدلی دي هغه سړک چې له کندوز ښار څخه د چاردرې ولسوالۍ ته غځېدلی دی، دغه سړک اوس مهال د افغان ځواکونو سره د طالبانو څوکیداره چې ده اکثرا په چاردرې ولسوالۍ کې ده او د طالبانو څوکیداره اوس بنده کړې ده.
بله آریان صاحب، یو بل مسله هغه د کندوز ښار د افغانستان ځینو نور شمالي ولایتونو ته هم ګواښ متوجه کړی. یو له هغو ولایتونو څخه د سرپل ولایتو چې د کوهستاناتو ولسوالۍ طالبانو لاندې کړې وه، د کندوز امنیه قومندان ښاغلي جبرخیل محمد آصف جبرخیل جنرال محمد آصف جبرخیل وړمه ورځ موږ سره په خبرو کې وویل چې که چیرې نوي ځواکونه ورونه رسیږي او دوی ځان قوي نه کې ممکن د سرپل ولایت مرکز ته هم وسلوال طالبان نن اوزی یا دغه مرکز ته هم غواخ متوجه دی. د کندوز د سرپل ولایت د مرکز په اړه مو څه نوی راپورونه اخیستی؟
شمال ختیځ ولایتونو کې شامل کېږي د کندوز د بغلان تخار او بدخشان زون دی، اما سرپل څه په شمال ولایتونو کې راځي. خو د کندوز جګړې د تخار او په بغلان په بدخشان ولسوالۍ ولایتو باندې هم ناوړه اغېز کړې ده، ځکه چې وسلوالو طالبانو یوه اونۍ وړاندې عملیات ته لار اچول چې دوی وتوانېدل. د خوجغار د تخار خوجغار ولسوالۍ د کندوز د شارچي ولسوالۍ له لارې خو بېرته افغان ځواکونه وتوانېدل دغه ولسوالۍ ونیسي. همدارنګه وسلوالو مخالفینو خو بدخشان ولایت کې هم خپل تحرکاتو ته زیاتی ورکړ چې هلته دوی وتوانېدل د بدخشان مردوز ولسوالۍ ونیسي. او دا هم د ولسوالۍ د طالبانو په کنټرول کې ده. او د تخار او بدخشان امنیتي چارواکو هم اجازه وښودله. دوی ویل که چېرته کندوز ولایت په بشپړه توګه د ولسوالیو څخه د طالبانو له شتون څخه پاک نه سي، ګوندې دا ولایتونه به هم له ډېرو امنیتي ګواښونو سره مخ سي. همدارنګه په تخار ولایت کې اوس مهال خوراکي توکي ډېر لوړ شوي دي. یو لیټر چرسي پخوا په 3 افغانۍ اوس په 15 افغانۍ شوي دي. همدارنګه په نورو تغیرات رندور خوراکی توکي هم ډېر تغیرات راغلی ده. حتی خلک په تخار او په دې ولایتونو کې هم ډېر تغیر کوي.
بلې، اجمل آرین له تاسو نه مننه. د سیمې د ازادي راډیو خبریالو چې د کندوز د ورستي امنیتي وضعیت او د غراز د بيزه شو او خلکو د ستونزو په اړه راسره راته ورستي معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واوریدل، د کندوز ښار تر اوسه پورې په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو نه دی تصفیه شوی. تر اوسه پورې هم په ښار کې خال نښتې انکیږي، خو افغان چارواکي وایي چې عملیات روان دي او د ښار ډېره برخه له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. د کندوز د جګړو له امله ډېر خلک له سیمې بېځایه شوي دي او څنګلورو ولایتونو ته انکډه کړې ده. آیا دغو بېځایه شوو ته تر اوسه پورې لازمې مرستې رسول شوي دي؟ د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي چې په نورو ولایتونو کې د کندوز له بېځایه شوو سره مرستې کړې دي. د دغو مرستو په اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال ناجیه صافی د افغاني سرې میاشتې د ټولنې له ویان میرام صداقت سره مرکه کړې ده.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه په مجموع کې د افغانستان په شمال ختیځ ولایتونو کې د خلکو د غوښتنو پر اساس اقدام کړی او خپلې مرستې خلکو ته رسولې دي. د مثال په ډول د تخار په ولایت کې 1500 کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته رسونه شوې. د بدخشان په ولایت کې په 115 کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وشل شوې او 150 نور کورنیو ته نن له سروې وروسته مرسته شروع کیږي. د بغلان په ولایت کې د استرار د کمیټې پر اساس یا د استرار د کمیټې د فیصلې پر اساس موږ 100 کورنیو ته خپل مرسته ورسولې او نور کورنیو ته د سروې پر اساس کوشش کوو چې خپل مرسته ورسوو. د بلخ په ولایت کې موږ د استرار د کمیټې د یو غړي په توګه خپل آمادګي لرو او هر منطقه چې موږ ته وسپارل شي موږ ان شاء الله آماده یو چې هغوی ته خپل مرسته ورسوو. اما د بلخ په ولایت کې تر اوسه پورې موږ د بېځایه شوو کورنیو په انتقال کې مرسته کړې او یو مقدار مواد دوی ته توزیع شوي دي. هغه مواد فقط غیر خوراکي توکي وو. د افغاني سرې میاشتې ټولنې د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې خپلې مرستې رسولې او نورو کورنیو ته د سروې او زموږ د امکاناتو پر اساس مرستې رسیږي انشاءالله.
صداقت صاحب، تاسو ته معلومه ده چې په دې وروستیو کې د جنگ جګړو له امله له کندوز نه هم زرګونه کورنۍ یو شمېر ولایتونو ته بې ځایه شوي. د دغو کورنیو په اړه تاسو څه پلان لرئ چې مرستې به کله ورته ورسیږي؟
کومو کورنیو ته چې د افغانستان میاشتې ټولنې تر اوسه مهاله پورې مرستې رسولې، هغه ټولې هغه کورنۍ دي چې د کندوز ولایت څخه د ناامنۍ د دلیل پر اساس بې ځایه شوي دي نورو ولایتونو ته. مثلا د تخار په ولایت کې ټولې هغه کورنۍ وي چې د کندوز نه بې ځایه شوي وي. د بغلان په ولایت کې همدارنګه، د بدخشان په ولایت کې همدارنګه او د بلخ په ولایت کې آمادګي وجود لري. طبعاً موږ خپلې مرستې د کندوز ولایت بې ځایه شوو کورنیو ته رسولې او نورو کورنیو ته موږ د خپل امکاناتو پر بنسټ او د سروې د مرحله نورست خپل مرسته رسو. دا جواد خبره ده چې یوازې د افغانستان میشت ټولنه نشي کولای د بزای شو کورنۍ ټول غوښتنو ته ځواب ووایي. موږ له نورو بنسټونو څخه او له خلکو څخه غواړو ترڅو له هر وخت نه ډیری اوس د هغو خلکو د هغو کورنیو چې دوی زموږ مرستو ته اړ دي او زموږ مرستو ته اړتیا لري د دوی لاس ونیسي او له دوی سره مرسته وکړي.
کومې سیمې چې د طالبانو په کنټرول کې دي او خلک مرستو ته اړتیا لري هغوی دپاره تاسې څه پلان لرئ چې مرستې به ورته ورسوئ که نه؟
د افغانستان میاشتې ټولنه د خوندي لاسرسي یو اصل لري. موږ د همدې اصل پر بنسټ په هره منطقه کې او په هره سیمه کې زموږ رضاکاران په عادي ډول وکولی شي فعالیت وکړي. موږ هغه سیمې ته مرسته رسوو.
د افغانی سرې میاشتې د ټولنې ویاند میرام صداقتو
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمانه. بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
در دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواهد نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
نن په دې پروګرام کې به هم د کندوز د امنیتي وضعیت او د غراز له کندوز د جګړو له امله د بې ځای شو کډوالو پر ستونزو خبرې کیږي. د کندوز پیښې ته په پام سره د کابل د ګارنیزیون مشر کابل ښاریانو ته د امنیت پوره ډاډ ورکوي. د کابل د عمومي ګارنیزیون قمندان عبدالرحمن رحمان پرون په یوې خبري غونډه کې وویل چې د هیواد پلازمینه به کله هم د وسلوالو مخالفانو لاسته ونه لویږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي چې وروستی ناامنۍ ګواښونکي ګڼي وایي چې په امنیتي ځواکونو اعتماد لري چې دوی به وکولی شي له پلازمینې دفاع وکړي. تفصیل د یوسف خانزادران په راپور کې.
کڅه د کندوز ښار او پورستیو کې د ټول سوالیو سقوط د کابل ښار اوسیدونکو هم اندیښمن کړي. خو د کابل ګارنیزیون په ډاډ سره وایي چې په مرکز کې امنیت خوندي دی او خلک باید څه اندیښنونه لري. د کابل د ګارنیزیون مشر عبدالرحمن رحمان د چهارشنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې کڅه هم کابل د ګاونډیو ولایتونو څخه ګواښونکی دی، خو په دغه ښار کې افغان امنیتي ځواکونو تر ټولو ډیر امنیتي تدابیر نیولي دي. هغه په خلکو غږ وکړ چې ورځنیو چارو او کارونو ته په عادي ډول ادامه ورکړي.
لطفاً په ګرم زړه او د مسؤلیت له احساس سره خپل روزنه ژوند کوئ. د کابل د ګارنیزون قمندانۍ او د قمندانۍ قرارګاه د خدمتګارانو په حیث شپه ورځ تاسو په خدمت کې دي. د ګارنیزون منصوبین ستاسو زامن او ورونه دي او په مهرباني سره تاسو پرې اعتماد وکړئ.
کاغلی رحمان وایي چې د جماعتونو ملا امامان، عام خلک، د قریو او حوزو وکیلان او د معاملو د لارښوونې دفترونه له دوی سره نږدې اړیکې لري او وسلوال مخالفین نشی کولای لکه د کندوز هنر دلته تکرار کړي. د کابل لوړ پوړي امنیتي چارواکي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په هیواد کې وروستیو نامنیو د کابل ښار اوسیدونکو هم اندیښمن کړي او وایي چې دا اندیښنې مخ په زیاتېدو دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو چې له ازادي راډیو سره یې اندیښنې شریکې کړي دي.
تاسو په تفارق سره دغه حکومت دوري او دولت دوري وکي نو د دې امکان هم شته چې د مرکز دروازو ته داخله تر ورسیږي.
د کابل وضعیت په داخلي شرایطو کې چې دغه مونږ اردو ده او کچاراندوی کا وحدت ملی واقعا افغانستان کرایني سي هم دغه زنزاني نو امکان د کابل د سقوط هم شته او خلک باید وویریږي.
په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې که څه هم خلک وروستیو نامنیو ډار کړي، خو دوی باور لري چې افغان امنیتي ځواکونه د پایتخت او نورو لویو ښارونو د امنیت ساتلو وړتیا لري. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی محمد ابراهیم ملکزاده په دې اړه وایي:
زه شخصا د کابل له سقوط څخه اندېښنه نه لرم. په اټکلي ډول شاید حملې هم دوام وکړي، خو دا داسې نه ده چې حکومت لکه د کندوز په شان سقوط وکړي.
بلخوا امنیتي کارپوهان وایي چې افغان حکومت د کابل د امنیت په خاطر د کابل گاونډي ولایتونه هم لګواخ څخه پاک او د کابل لپاره امنیتي تدابیر او د تلاشي پوسټي ډیر کړی. امنیتي منسوبین بیا وایي چې د هر ډول ممکنه پیښې د مخنیوي په خاطر د ټولو ارګانونو ترمنځ همغږي ډیر کړی او وسلوالو ته به اجازه ورنکړي چې په مرکز کې خپل فعالیتونه پراخ کړي.
طبیعي پیخي پرمختیا د مهاجرت بحران د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیخي او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي د وږي د میاشتې د 21 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو
اوس ازادي رادیو اوري د سهار ته نیمه بجې دی او زل بیا حمید هارون عثمان توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بی پول ډاکټرانو له ټولنې څخه په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي حملې له امله بخښنه وغوښته. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د تېرې شپې په عملیاتو کې د کندوز ښار ډېرې سیمې تر کنټرول لاندې راوستې دي. د امریکا متحده ایالاتو یو افغان ته چې څه باندې 11 کاله د ګوانتانامو په زندان کې د تروریزم په تور ساتلی او د خوشي کېدو اجازه ورکړې ده. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به په تاشکند کې له ازبک چارواکو سره له ازبکستان افغانستان ته د بریښنا د صادراتو پر مسلې خبرې وکړي. ماسکو وایي دې ته چمتو دی چې د سوریې له اصلي اپوزیسیون ډلې سره تماس ټینګ کړي څو د دغه هېواد د شخړو هوارۍ ته یوه سیاسي حل لاره پیدا شي. د عراق د پارلمان یو غړي وویل چې بغداد به ډېر ژر له روسیې وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي. د بخنه نړیوال سازمان وایي چې دوه کارکونکي آذربایجان ته له داخلېدو سره ونیول شول او بیا له دې هېواد څخه وایستل شول. او د روسیې د ګازو ستر شرکت ګازپروم وایي چې له ترکیې سره د پایپ لاین ستره پروژه به د سوریې په جګړه کې د روسیې د مداخلې پر سر د ماسکو او انقرې ترمنځ د راپورته شوي کړکېج له امله وځنډېږي.
ازادي راډیو اوري د وی چرنې نتیجه ښیي چې د افغانستان په خوندو کې سیاسي فعالیتونه او د افراطیانو حضور زیات شوی دی. د خبرونه په دوهمه مې کې د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام د تخبرو او د غراز یو بل جون په شیبو کې د جون په شیبو کې د ځل هم د پیریانو مسله تړل شوې.
پیریان الله مخلوق دی شته دی کوم افسانوي خبره نه ده، د قران باندې ثابت دی او شته دی په مختلفو اشکالو باندې ځان برابرې.
خو اوس په یوه نړیوال موضوع راواخلو. روسیې د سوریې دننه لري واټن څخه یو توغ د پرتوغندیو ډزې وکړې او تیره ورځې بیا په دغه هیواد کې د هوا له لارې بمباري ته دوام ورکړ. روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو له څو ورځو راهیسې بریدونه کوي. احمد چې بری تفصیل وړاندې کوي.
روسیې او سوریې د لومړي ځل لپاره په همغږي پوځي عملیات تیره ورځ ترسره کړل. روسیې الوتکو بمونه وغورځول او له کشتیو څخه یې کروز توغندي وویشتل. دمځک لاله بیا سوریایي ځواکونو یاغیان په نخښه کړل. د روسي دفاع وزیر سرګي شويګو وویل څلور روسي جنگي پیړیو د کسپین له سمندر کې نږدې 1.5 کیلومتر لري د سوریې په لویدیځ کې پر داعش شپږ وشتوندې وویشتل او خپل ټول هدفونه یې لمنځه یوړل. شويګو زیاته کړه چې په دې برید کې ملکی سیمینه لګیدلې. په سوریه کې د روسي د پوځي عملیاتو په اړه د روسي دفاع وزیر سرګي شويګو تیر ورځ په سوچي کې د روسي له ولسمشر سره په ګډه غونډه کې دا غو بریا او په اړه چورسانو په سوریه کې تر لاسه کړې دی وویل. د سپتمبر له 10 د قومندان 19 مرکزونه، 12 وسلتونونه، یو بیا زغروال ګاډي، شپږ ورکشاپونه او د چاودیدونکو موادو او وسایلو فابریکې چې په موټرو او نورو وسایلو کې کارېدلې لمن ستللې دي. د دفاع وزیر د دې سرګندونو په ځواب کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا ورله مخه ده چې نتیجه واخلو. حکومت چې تر اوسه شوې دي هغه پرته له شکه چې ډېر مثبت دي. د روسي د ولسمشر او دفاع وزیر غونډه د تلویزیون له لارې خبرېده او د خبرو پر مهال دفاع وزیر داعش ته اشاره وکړه او ویل چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش د قومندې مرکزونه، د وسلو د زیرمو ځایونه او د روزنې مرکزونه معلوم شوې دي. د سوریې په لویدیځ کې چې پر کومو سیمو بمباري شوې ده په دغو سیمو کې داعش نشته او د بشار الاسد د رژیم مخالفان دي چې د ځینو ډلو روزنه امریکا کړې ده او هغوی ته یې وسلې ورکړې دي. په دغو ډلو کې یو هم د لوا سقور الجبال ډله ده چې و منځلارې ډله ښکاري. د دې ډلې یو قومندان ریټرز اژانس د چهارشنبې په ورځ وویل چې روسیې الوتکو د دوی د وسلو مرکزي ډیپو د حلب په لویدیځ کې ویجاړه کړه. تیره ورځ د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو هم وویل چې تر اوسه د روسیې په 500 هوایي بریدونو کې یوازې 2 ځله داعش په نخښه شوی دی. نور بمباري د منځلارې اپوزیسیون پر ځواکونو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې شوې ده.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وپاڼه کې
azadiradio.com.
ازادي راډیو هم هر ورځ سهار لو بوجود مخام تر و بوجود پوری اوریدل شي. د افغانستان د خونځو په اړه تر سره شوی وی چړین نتیجه خي چې په خونځو کې سیاسي فعالیتونه او د افراطیانو حضور زیات شوی. دغه چړین د افغانستان د چړین او ارزونې په نوم یو بنسټ تر سره کړی ده. تفصیل د صفی الله ستنګزی پر رپورت کې.
کڅه هم افغان حکومت په خونځو کې په هر ډول سیاسي فعالیت بندیز لګولې ده، خو یو تازه سروې خي چې په خونځو کې سیاسي فعالیتونه مخ په زیاتې دودي. د افغانستان د سیړنې او ارزونې په نوم یو سیړنیز بنسټ د چهارشنبه پر ورځ په یو خبری کانفرنس کې ویل چې داسې شواهد موجود دي چې د خونځو یو شمېر زده کوونکي د فعال او ترهګرو ډلو لخوا جذب شوي دي. دغه بنسټ یو سیړونکو علي محمد علي ویل چې د افغانستان امنیتي ارګانونه باید په خونځو کې د توندلارو د فعالیتونو مخه ونیسي.
ای کار ریاست امنیت افغانستان است.
دی وی د افغانستان د امنیت ریاست د کورنۍ چارو وزارت او د امنیت شورا کار دی چې په خونځو کې د توندلارو افراطي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو ملي پالیسي جوړ کړي. کنه نو افغانستان خو هسې هم له لانجو سره مخ دی، نو له یوې ډېرې لویې سیمه ییزې ستونزې سره به مخ شي. ښاغلی علي وویل چې په خونځو کې داسې وضعیت کولی شي په هیواد کې د ځوانانو ترمنځ توندلاریتوب او سیاسي بې ثباتۍ ته لار هواره کړي. د افغانستان د څېړنې او ارزونې بنسټ وایي چې د خونځو زده کوونکي فکر کوي چې د یو سیاسي تحرک له ملاتړ پرته به په ازموینو کې لوړې نمرې په پوهنتون کې داخله او له هغې وروسته دندې ترلاسه نشي کړی. د یاد بنسټ چارواکي وایي افغان حکومت د دې لپاره چې په خونځو کې سیاسي فعالیتونه بې ثباتي رامنځته نه کړي د روزنیزو تګلارو په اغېزمنتیا له سره غور وکړي. خو د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس کبیر حقمل وایي چې د څېړنې او ارزونې د بنسټ د راپور یې تر اوسه نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی حقمل وایي چې د افغانستان د پوهنې په نظام کې په هیڅ ډول د سیاسي ګوندونو او ډلو فعالیتونو ته اجازه نه ورکول کیږي. متاسفانه تر اوسه پورې مو په رسمي توګه دا رپورټ نه دی ترلاسه کړی چې د پوهنې وزارت رسمي دریځ په اړه اعلان کړو. خو د افغانستان د پوهنې په اصولو کې سیاسي، نظامی او ګوندیزو فعالیتونو ته اجازه نشته. له دې وړاندې د افغانستان په پوهنتونونو کې هم د سیاسي فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودل شوې وه او ویل کېده چې ځینې محصلین د بېلابېلو سیاسي ډلو د ګټو لپاره کار کوي. خو افغان حکومت تل ټینګار کړی دی چې په روزنیزو او اکاډمیکو ځایونو کې سیاسي فعالیتونه بند دي. صفی الله ستنګزی، ازادي راډیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو وی بلې خبرونه اوریدو ته مو زسید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلې سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت څنګه مشر رحیم الله رامي دی. رامي صاحب شرغلاست
مننه.
رامي صاحب، کپدیا د معلومات راکې چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ز په سر کې تاسو ته استاد درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کی. همدغه راز مقننه قوا او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوا د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړی چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په صورت کې چې کله چې قانون وضع کړي په داس شرایطو کې د شرایط باید په نظر کې ونیول شي چې د مجرم به حرمتي ونسی او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول شي.
رامي صاحب محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اکتسابي. ذاتی کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی. یعنی انسان حق لري او د عقل نعمت څخه برخمن دی نسبت نور موجودات ته سیمون کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتی کرامت خالق تعالی لخوا انسان ته ورکل شوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار پدې کې په قران کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولاقد کرمنا بني ادم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتی اړخ ته اشاره ده. او بل څه د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی، دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی شي چې دا کرامت ترلاسه کړي. د دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قران کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتر دی د خدای تعالی په نزد، د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قران کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نزدېوالی او د ده برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتي او خدادادي او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا د ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیې هغه مړنۍ ماده یې ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو لبل سره د ورورګلوي پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کېدای شي مونږ دیو ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان کچیرته په دغه اصول باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نس باندې برتر ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت، د هر نوع حق تلفی او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو بیلنډ وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشال صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وبنه لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوه وبنه بس لرو فکر
چې مکمل
خواسي. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر من اوریدونکو بیا هم شرغلست، تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومان په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده، همیشه وخت او تریخوالی موجود دی. یعنی د دې لپاره سه موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې خزه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان دی، نو له دې سره دوه ګونی چلند کیږي، تو تریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی پر روح، پر روان او د دوی پر راتلونکي شخصیت او د دوی په آئندہ باندھے خاص طن ماشومان ڈیر ناوڑا اثر لری بلا موضوع سے راضو نمنگ ہوتا سے پٹولا نہ کسی اس موجود ادا ڈیر اگٹ سن زدہ سوالگر و سر چال چلان دے نن سبا دا صحیح دے پہارا ٹولا نہ کہ فخر موجود بھی فقیر بوی مگم د فقیر سرا او د سوالگر سرا دا سے چال چلان نہ دے پکار سے آگا دے توہین تو تحقیر سی اول خو پکار دا دے سے لگا سرا ہر انسان او ہر وگڑے دے وطن دے خپل وس او توان مطابق مرستو کی ترسو پورے سے دغه بدبختی او دی فقر لمن ټوله سی بل مسر موضوع ته بنمنګ پټوله نه کی وس موجود ده بدبختانه متاسفانه باید وایم سے د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا دا سے چل چلن کی چې هغه د انساني کرامت برخلاف ده یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکی هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د دې نیمګړتیا رامنځته کیږي ولې د دې په شخصیت او د دې په عزت کې هیڅ نه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي نو په کار دا دی چې له داسې اشخاص سره داسې چل چلن وسي چې دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د دې په وجود کې یو یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی لکه څوک چې سترګونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی یا څوک خپونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډي او یا هم څوک لاسونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوي نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي بل موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه د نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیوز دي چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی سي نو د دې په یوز باندې هغه ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي تر پلونو لاندې تر سرکونو تر څنګه تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي او په ټولنه کې یو ډول لیوز د دې چې د هغو لاسنیوی اوسي د هغو سره مرسته اوسي هغوی د تداوی لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي ورته څوک پوډري وایي څوک ورته نشه یي وایي د انساني کرامت سره په ټکر کې ده او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجود دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ضروریږي دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یا دا وایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوی کیدونکي دا یا باید وسی په داسې شکل نه په عملی ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځوړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته پای ټکی کېښودل سي
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو ملسه
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې په افغاني ټولنه کې پر پیریانو او د هغوی په چارو ګڼ باورمن خلک شته ځینې د پیریانو پر موجودیت بیخي د افراط تر کچې رسیدلي او ځینې نور خو یې بیخي له تفریته هم ور اوښتي. د پیریانو پر وجود ګڼ باورونه، عقیدې، کرکې، انګیرنې، متلونه او داسې نور شته. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه په افغاني ټولنه کې د پیریانو پر وجود، باورونو، عقیدو او داسې نورو ته ځانګړې کړې چې زه محبوب شاه محبوب او وږمه رشیدي درته وړاندې کوو.
د اسلامي اساساتو سره سم پیریان هم د انسانانو په څیر د خدای مخلوق دی، خو دا مخلوق په عادي حالاتو کې انسانان نشي کتلی. اکثره وخت د دغه مخلوق د موجودیت په اړه زموږ د ټولنې اوسیدونکو بیلابیل افراطي نظریات لري. ځینې ان دومره واکمن کړي چې درجه یې ډېره لوړه شي او ځینې نور خو یې بیخي د انسان واکمنان وګڼي. مخکې له دې چې د پیریانو پر وجود د باورونو او نور عقیدو مسله وڅېړو، لومړی د علومو اکاډمي غړی وجیه الله شپون ته غوږ کیږو چې د پیریانو په اړه د اسلام مبارک دین دریز روښانه کړي.
پیریان الله مخلوق دی، شته دی، کوم افسانوي خبره نه ده، د قرآن باندې ثابت دی او شته دی. په مختلفو اشکالو باندې ځان برابروي، بعضې پکې مسلمانان دي، هغه ځای کې چې دینی تعلیم او تعلم کیږي، د اسلامي تعلیماتو حلقی هلته باقاعده کینی یا د انسان په شکل باندې یا په یو بل شکل باندې، خو ولې هغه مسلمانان دي او تعلیم او کوم زده کړه چې دینی ده هغه ته غوږ دي، لکه انسانانو غوندې. بعضې داسې دي چې هغه مسلمانان نه دي، همدغه شي ورانکاره خلک هم پکې شته دي، بدکاره خلک او نیکان خلک هم پدې مونږ ته قصې کړي دي، داسې واړه واړه قتوني او داسې 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 بیا ورک شوي دي.
خغل شپون وای چې یو شمیر اشخاص بیا په دروغ ویلو سره په پیریانو پسې یو شمیر کړنی او خبرې تړي چې دا چاره بیا درست نه ده. خو دا چې په ولسی ادبیاتو کې یادونه ډیره شوې، خی یو لامل د هموی چې د خلکو په اسهانو کې د قوت لوی ځای نیولی. د پیریانو د موجودیت د اوسیدنې د ځای او یو شمیر نورو نښو نښانو او ښه پېژندلو لپاره څلوېښت کلن نعیم ګل سره غږېدلی یو. نوموړی د پیریانو په هکله د لوی مطالعې څښتن دی.
د انسانانو نه مخکې داسې واقعیت دی چې په دې ځمکه باندې د پیریانو جنیاتو یعنې حکومتو هغوی هستوک نه وه، چونکه هغوی شر او فسادونه وکړل، نو الله پاک هغوی یعنې د دې منع کړل، فرار وکړل، دښتو بیابانونو او غرونو ته یعنې هغوی وتښتېدل او په ځمکه کې په دې ښاریو کې په دې کې د انسانانو حکم روایي رامنځته شول. پیریان اکثره په دښتو، میرو او په داسې ځایونو کې سکونت کوي چې هلته یعنې کثافات وي، نجاستونه وي، مثلا تشنابونه داسې ځایونو کې هغوی ژوند کوي. د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک چې کله تاسو تشناب ته ځئ نو تاسو دعاګانې مسنون دعاګانې وایي. یعنې اصلي لامل همدا دی چې د دغه جنیاتو د ضرر او تکلیف څخه په تاسو په امر کې شي او بیا بلته داسې دعا وایي: اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یعنی د دې مفهوم همدا دی چې الله په تا باندې د دغه جنیاتو له شر او ضرر څخه پناه غواړم.
اوریدونکو، ویل کیږي چې پیریان د سکرینی تر سره کولای شي چې د انسانانو لواسه پورته وي. د کونړ ولایت اوسیدونکو عزیز ګل ساپای کیسه کوي. نو موري وای چې دا کیسه د پر استاد تیر شوې ده.
زمه او اوایخه وسړه و ما د ملګری ته ویل چې ته پاتې د دروازه باندې کې چې یخه ورانه نوځي. ما به تر سر کتاب تخته ک خپل مطالعه مشغوله شم. یو کی ګورم چې د طالب عمدل تناس ده او لاس یو غوت ک د ډیر لری فاصله نه مثلا لاس متر یا 15 متر لری نه هغه دروازه پورې کړه. کله چې زه متوجه شوم خو دا طالبم پوه شو، بیا می سهار ته پښتنه وکړه چې عادي انسان دا کار نشي کولای، تا دا کار څنګه وکړه؟ بس هغه طالب بیا راته ویل چې زه پیری یم او بعد ما یو ورځ نه بیا ما ونه لید.
هغه د پښتو ډیر مشهور منصور متل دی چې پیریانو ته غزنی څه دی. خغلی ساپای دی و بل استاد کیسې ته په اشاره سره وایي چې یو شمیر کیسې رښتیا دي، مګر یو شمیر نورې درواغ دي چې د همدغه درواغ لمخې د پیریانو له زیات قوته خلک متاثر کیږي، خو داسې نه ده.
یو بل استاد قصه کوله چې زموږ په وطن کې مونږ ته شولې و ورېجې چې کری دای کرلی، نو هغه خپل یو خاص طریقه غواړي. نو د شپې به دا پیری راته د سره به کومه کوو، نو سهار چې ګوري د سره د شپې ډیر زیات نالې کله ده، شولې نالې کړې دي. سهار چې کور والا راځي ګوري چې نال شوی ده، لیکن دغه شولې سر چپانه لري کړي دي. ځکه په دې نه پوهېده کوم طرف ته چې ریخي هغه باید لاندې کیښودل شي، نو دای سر چپانه لري کلي وغه ټولې شولې وچې شولې. نو ځینې داسې قسم اوریدل شوي دي کوم خلک چې په دې دغه کې معلومات لري، غوي چې لاس پیریان پیو شل پیو پنځوس پیو، ان د لاسو نه زیات تر پنځوس پورې پیریان راټولېږي. یو انسان دې مرحلې ته رسي چې هغه سملی یا بی خوده کې یا کم تکلیف او ضرر ورته ورسي. نو د دې نه معلومیږي چې پیریان د انسان په نسبت باندې ډیر ضعیف او کمزوري دي.
مورې میا جی بابا ته ځما، موری میجی بابا تزمه په ما د مینی پیریان بیا راغلی دینه. د پیریانو اړوند کیسو پر پښتو اولسی ادب هم اغیزه کړې او په بیلابیلو فرمونو کې په اړه د باورونو او کیسو یادونه شوې ده. سبامون او نصر احمد سقیم له هغو ځوانانو څخه دي چې د پیریانو په اړه یې بیلابیلې کیسې او باورونه اورېدلې دي. دوی وایي چې که څه هم په فولکلوریک ادب کې د پیریانو ګڼې کیسې شته، خو یو شمېر اشخاص بیا د پیریانو د شتون لپاره ځانګړي ځایونه په کیسو کې بیانوي.
اکثرا کنډوالو کې یا زړو کورونو کې، هغه کورونه چې ډېر پخوا جوړ شوي دي، هلته موږ داسې کیسې کړي دي چې دلته پیریانو موږ داسې وډر کړو، یا شپې یوې ساحې ته څوک نه ځي. معمولا چېرته چې د قبرونه وي د مړیو، هغه ساحې ته څوک نه ځي. ډېر کیسې کوي چې مثلا موږ غوښتل چې یو کوټه په یو کور کې چې ډېره سابقه وي، ډېره مخکې جوړه وي، هغه مو ورانول. نو بیا پیریان شپې راغلل، راته ویې ویل دا کې موږ ډېر د سابقه اوسېږو، ګویا دا زموږ کور دی. دا ما ورانې داسې حکایتونه اورېدلي دي
چې د کومه سیمه کې پیریانو بیا ویلي چې دا ځای دروند ده، د دې مخې نه تېرېدل ښه نه دي. او یوه مسله چې په دغه لنډو شپو کې د اختر نه مخکې دلته زموږ یو تن ملګری یو محصل ده، دلته دی په عامه لاره روان و، دی هم دا تکلیف درلود. یو تن به راپرېوت، بیا ورته مشکل جوړ شو، پزه یې ماته سوله. بیا چې پوښتنه وکړله چې دې ورور مشکل څه ده، ویلې چې دا سړی پیریان لري، یعنی اثری ده، اثر لري.
د سبابون په خبره چې اکثره کورنۍ خپلو ماشومانو ته د پیریانو په اړه کیسې کوي، او یا هم په دې ډاروي چې که د دوی په خوښه چلند ونه کړي پیریان یې خوري، چې دا چاره منفي اغیزه لري.
د پیریانو کیسې ماشومانو ته کول دا خو طبعا چې غلطه خبره ده. د دوی په ذهن کې یو ډار رامنځته کوي چې د دوی جرأت، د دوی استعداد باندې ډېرې منفي اغیزې لري. دوی په آینده کې د هر څه شي نه ډارېږي. باید د دې کیسې کولو نه ماشومانو ته ډډه وشي، دوی ته ډېرې ښې ښې کیسې وشي، داسې کیسې وشي چې دوی راتلونکي ته امیدواره شي، او د دوی په جرأت او جسارت کې مثبت تاثیرات ولري. نه دا چې دا رقم کیسې ورته وشي چې دوی بې جرأته شي، وډار شي.
د کابل پوهنتون استاد پوهنیار آریانا بیا وایي چې په افغاني ټولنه کې که څه هم د پیریانو په اړه ګڼ نظرونه او عقیدې موجودې دي، خو یو شمیر ځانګړي اشخاص یې په خپله ګټه کیسې کوي.
پیریان راځي او له دوی سره کله مرسته کوي او کله دښمنۍ هم کوي. حتی په کلیو کورونو کې هم اورېدلي وي، داسې هم وایي چې فلانی پیریان لري، یو شخص ښیي چې دی پیریان لري، او کله چې هغه معلومات کوي چې ولې پیریان لري، وایي چې د پیریانو په ماشومې پخې ښې په لاره کې چې تلی بسملا نه دي ویلي، د پیریانو په ماشومې پخې ښې، اوس پیریان د ده په وجود کې راغلي او دی اوس آرامه نه پرېږدي، بلکې ده سره دښمني کوي. مثلا ځینې وایي چې فلاني سره پیریان دي خو پیریان مسلمان دي، او د بل سره چې دي د هغه پیریان کافر دي. ځینو کسانو فال ګوري و بیا ورته وایي چې پتا جادو شوي. نو یوه ورځ ما له دې خلکو سره ځانګړې مرکه غونډې وکړه، بیا هغوی ماته ویل چې موږ سره پیریان دي، او دغه پیریان موږ ته د دغه شخص په اړه مکمل معلومات راکوي. کله چې شخص موږ ته مراجعه کوي، مراجعین، نو بیا موږ خپل دا پیریان لیږو، د ده شاوخوا ټول معلومات موږ ته راوړي.
افغاني ټولنه که څه هم یوه مسلمانه ټولنه ده، بیا یې هم خلک د پیریانو د وجود په اړه بیلابیل نظرونه لري. سلطانی منګل بیا یو له هغو کسانو څخه دی چې وایي اوس مهال پیریان نشته.
هغه رغه شی چې علم یې ثابتوي، علم په دې ارتباط هیڅ نه ورته لري، ځکه چې علم هر هغه شی چې هغه وجود ولري، شتون ولري، هغه ثابتوي. نو د علم نه نقطې نظره دا شی هیڅ وجود نه لري. تر اوسه پورې خو چا نه دي لیدلی چې یعنی پیریان شته که نه شته. ولې ځینې خلک چې تکلیفونه لري، فرضاً عصبي تکلیف لري یا نور تکلیفونه لري، په شپه کې چې وځي یا ډار سره مخامخ کېږي، تیږه ورته بلا ګرځي، پیریان ګرځي، بوټی هم ورته پیریان ګرځي، هغه ډېر لوی شی ورته ګرځي چې ولا دلته پیریان دي. هغه دي
دینی عالم او د علوم اکاډمي غړی نورالله کوثر بیا وایي چې د پیریانو د شتون مسله دینی اساس لري، ولې یو شمېر خبرې د پیریانو اړوند دروغ دي.
یو هغه عقیدوي باورونه دي چې په مختلفو ادیانو کې او په مختلفو مذهبونو کې د هغې بحث او د هغې څېړنه شوې ده، او په هغې باندې خلک باور لري. په اسلامي باورونو کې او په قرآن شان کې د پیریانو په نوم باندې یو خاص صورت راغلی، په نوم سورة الجن، چې د جنیاتو وجود په هغې کې بیان سوی ده، د جنیاتو وجود معرفي سوی ده. همدا رقم په نورو صورتونو کې هم جن قصې راغلي. د سلیمان علیه السلام په سورة النمل کې د سلیمان علیه السلام قصې راغلي دي چې د جنیاتو او یا د پیریانو سره د ډیالوګ یا د پیریانو نه کار اخیستل قرآن د دې بیان کړی ده. دوهم دا د پیریانو عملي کارکرد ده، چې دا بعضي تخیلي، بعضي هم هغه رواني باورونه دي او رواني حقیقت نه لري، رواني دي، او بعضي یقینا انسان سره یا نور موجودات سره کار نیول دادی. ما په خپل عمر کې ډیر زیات داسې کسان لیدل چې پیریان غږېده. په دې نږدو وختو کې یو ماشوم ما ته راغی کور ته. دا ماشوم په روسي ژبه غږېده. ما سې له شوخي نه ورته ویل په روس کې پنه ماش هغه راسره روسي شروع کړل. حال دا چې هغه ماشوم یاد لس کلو به نه کلو فکس روسي شروع کړل. انګلیسي کوم ژبه چې د ماز د وی په یدل ما دا ټول ژبه باندې غږېده. نو ما یقین نه غي چې دا انسان نه دی. کله چې هغه لک آیتونه مې پوي ویل د غلط لک عادي حالت ته راغی بیرته ما سره ډیر ساده غږېده. خو لک د چورت کتلی او د فکری توازن هغه نه و او ډیر ساده غږېده. ما ولې څوم صنف کې وایز په پنځم صنف کې ما کله چې د باندې پیریان ناستو په هغه وخت کې ما باندې په مختلفو ژبه غږېده. ما یو ځل د قران نشان آیت ورته ویل وم دی آیت باقی د زده هغه آیت باقی راته تکمیل کړم ته غلطی سره غلط لهجه سره. نو زه پوښتنه دا یو غیر خارق العاده عادي کار ده.
د نوموړي په خبره چې په عمومي توګه پیریان له کمزورو انسانانو سره کار لري او ځینې شفاهي او لسی کیسې علمي او دینی بنسټ نه لري.
درنو اوریدونکو زموږ نه نه خبرونه همدلته تمامېږي. د خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1401 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. خدای پامان.